ازادي راديو بلا یو ساعته خبرونه پیل سو. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوی. نن د کنړ پر وضعیت خبرې کوو. مخکې تر دې چې پروګرام ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. رویټرز اژانس په کندهار کې د خپل یو خبریال وژل کېدل تایید کړل. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري د هرې ادعا په اړه اسناد او شواهد لري. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی. رویټرز خبری اجنس په کندهار کې د خپل یو فوټو ژورنالیست د وژل کېدو خبر تایید کړ. تر دې مخکې په کندهار کې د پولیسو یو چارواکي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټرز خبری اجنس د فوټو ژورنالیست د وژل کېدو خبر ورکړی وو. دغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، د نوم نه شولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویلي وو. د دانش صدیقي په نوم دغه هندای فوټو ژورنالیست نن په یو حمله کې وژل شوی دی. صدیقي له څو ورځو د افغانستان د ځانګړو ځواکونو تر څنګ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جګړې په میدانونو کې حاضر وو. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د افغانستان دولت ته د پاکستان د هوایي ځواک د خبرداري د هرې ادعا په اړه اسناد او شواهد لري. د امر الله صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد د افغانستان له ملي دفاع وزارت سره هم شریک شوي.
د افغانستان هوایی ځواک ته د پاکستان د هوایی ځواک خبرداري چې هغه درې سوپر ټوکانو نه هیڅ تلوتکو ته چې غوښتلې په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغوی سره ملاتړو پاکستانی ملیشو باندې حمله وکړي، دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سب شوي پیغامونه شته دي.
نن تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د امر الله صالح د ادعا په ځواب کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایي ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه یې نه دي ورته ویلي. په اعلامیه کې د دغه وزارت ویان حفیظ چودري ویلي، پاکستان د خپلو خلکو او ځواکونو د خوندیتوب لپاره په خپله خاوره کې اقدامات کړي دي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستانی ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایي ځواک ته خبرداري ورکړې چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایي ځواک له ځواب سره مخامخ شي. د بامیان ولایت والی له وسلولو طالبانو د سیغان او کوهمرد ولسوالیو د بیان نیول کېدو خبر ورکړ. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنیو ته وویل دغه ولسوالۍ تر یو لړ پوځي عملیاتو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
د خدای په لطف او مرسته او د اتلو ځواکونو د میړانې له کبله په لنډه موده کې دواړه ولسوالۍ آزادې شوې. موږ د دغو ولسوالیو فتحه د دې ولسوالیو اوسیدونکو ته مبارک وایو.
د بامیان سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تېرې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلولو لاسته ورغلې وې. وسلولو طالبانو د دې تازه تحول په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان ولایت چارواکي وی په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل شوي دي. د شهدا ولسوال شیخ حمید الدین مفکر ازادي راډیو ته وویل دغه حمله پرون ماښام شوی ده.
د طالبانو د راټولېدو پر سهار بمباري شوې چې په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي او ګڼ کسان یې ټپیان دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له بده مرغه بم په بازار کې د خلکو پر دوکانونو لګېدلی چې په ټوله کې اته ملکیان وژل شوي دي.
خو د شهدا ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې 15 ملکیان وژل شوي او تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په پیښه کې د دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 850 میلیون ډالرو مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل د کال په پیل کې د 1.3 میلیارد ډالرو په اندازه د مرستو غوښتنه شوې وه چې تر دې دمه 450 میلیونه ټولې سوي او پاتې نور پیسې هم باید ټولې سي. الاکبروف ویلي افغانستان کې دامګړۍ هر څه له چیلنجونو ډک دي چې د کووید 19 ناروغۍ وبا دا چاره لا پسې سخته کړې ده. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 1 اتیا ته زیات شوی دی. خو په ګڼو اژانسونو کې د مړو دا شمېر تر دې زیات شول سوی دی. د جرمني ای آر ډی ټلویزیونی شبکې نن ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمني کې په ډله ییز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې ویلي چې تر 1300 ډیر کسان تری تم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون واشنگتن ته د سفر پر مهال د سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیته نسو ګڼلی، دا یوه غمیزه ده.
درانه اورښتونه په سیمه کې د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د نړېدو سبب سول چې زیات استوګن ځایونه یې زیانمن کړل او د سړکونو د ویجاړېدو سبب سول. دغو سیلابونو ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته اړ کړل. د هنګري صدر اعظم وایي هیواد به د رواني میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېیمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړي. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیايي کارکوونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړ وي چې د کوم ډول واکسین درېیم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به درېیم هغه لګول کیږي. د هنګري د 9 میلیونه او 8 لکه وګړو له ډلې 5 میلیونو او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. له دې سره حکومت هغه هدف ته رسېدلی چې د دې میاشتې په لومړیو کې ټاکلی وو. او د نړۍ د چنس لومړي نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په المپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال درې نړیوالې اتلولۍ، د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلی او که په المپیک کې د سرو زرو میډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي. جوکوویچ په خپل ټویټر کې لیکلي خوشاله دی چې د سربیا د ټیم په ګټه په المپیک کې مسابقه کوي. تمه ده د جاپان په توکیو کې د المپیک لوبې د همدې جولای میاشتې پر 23 نیټه پیل شي او د اګست پر 3 پای ته ورسیږي. دا په اصل کې د 2020 میلادي کال المپیک مسابقې دي چې په یو کال ځنډ په توکیو کې ترسره کیږي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
بیا هم اوریدونکو ته سلام. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دی. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو چې وخت نا وخت یې له ځینو ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې له نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو او پاکستان سره پوله لري. د کونړ مساحت 3309 کیلومتر مربع دی چې مرکز یې اسدآباد دی او بر کونړ، چپه دره، دانګام، پیچ دره، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نړۍ، څوکۍ، شیګل او شیتل، سرکانو او وټپورې ولسوالۍ دي. کونړ زیاته کرنیزم ځکه نه لري خو د افغانستان په سطح ډیر ځنګلونه دغه راز د اوبو د بندونو لوړ ظرفیت لري. د کونړ پر سیند د بندونو د جوړېدو خبرې له کلونو راهیسې کیږي خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې عملا ګامونه نه دي اخیستل سوي. ولایت په ولایت پروګرام کې مو میلمانه دي د کونړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سایار چې دواړه را سره د ټلیفون پر لیکه وصل دي. دواړو ته شرغلاست وایم. والی صاحب، پایل بل تاسو وکړو چې د کونړ امنیتي مسایل پر کومو ولسوالیو زیات ورټول دی او په کوم ولسوالیو کې پر ورستوي کې ناامني ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کونړ یو د شرقي ولایتو له جملې څخه ده چې 15 ولسوالۍ لري او د مرکز په شمول 14 اداري واحدونه لري. الحمدلله په کونړ کې انکشافي برنامې هم روانې دي او وخت نا وخت بعضې ولسوالیو کې بعضې تهدیدات هم پیښیږي. ولې زمونږ د امنیتي زړورو سربازانو منصوبینو د قوي هماهنګۍ او د ولسونو د ملاتړ نه برخمنه یو اداره ده چې د کونړ علما، د کونړ سپینګیري، د کونړ ځوانان، دا ټول د نظام طرفدار خلق دي او صلح خوښونکي خلق دي او هیڅ نو دښمن ته د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی دغه نسبی آرام ژوند دا نارام کړي. ولې وخت نا وخت کله کله بعض ولسوالیو کې مشکلات پیدا کیږي، ولې هغه مونږ کوشش کوو چې په دفعې کو او د خلکو لپاره خدمات ارزکو.
بلې ولې
سلام ورکوم د کورل.
بلې مننه. وبخښه په غازی آباد ولسوالۍ کې وخت نا وخت د امن یو راپورونه ورکول کیږي. په دې برخه کې تاسو د اقدامات ژمنه کړې و، څه سوي دي تر دې شي به؟
د غازی آباد ولسوالۍ لارې دوه طرفه دوی بندې کړې دي، د نړۍ لخوا یې بند کړې ده، زنګرګوشي په ساحه کې او د اسمار په حدودات کې د ډب خړ پرون باندې او ساحه ده چې دلته دوی غټ غټ تیږي او منکارې نکړې دي په سرکونو کې. نو د منګ امنیتي قواوې عملا عمل ته لاړې دي او دوی کوشش کوي چې د لارې خلاصې کړي. تر اوسه پورې تقریبا منګ نه لس مینه په دې لارې کې خونسا کړې دي او په تدریجي شکل باندې دوی د حرکت حالت کې دي تر څو ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي، ځکه دوی اکثره د ملکی کورونو نه د هغه په شکل استفاده کوي، د سپر په شکل استفاده کوي. نو موږ کوشش کوو چې ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي او په تدریجي شکل باندې موږ د عملیات وکړو او د لارې خلاص کړو.
ډېره مننه. والي صاحب، د نړۍ او اسادآباد ترمنځ د سړک یادونه کیږي چې ماینونه ور باندې ځای پر ځای شوي دي. دغه راز د نړۍ او اسمار ترمنځ لاره طالبانو مخکې تړلې و چې په دې برخه کې ستاسو اقداماتو څه نتیجه ورکړي؟
همدغه لاره ده چې دا ما مخکې یادونه وکړه چې دلته د موږ امنیتي قواوې عمل ته دي او عملا دوی کار روان کړی دی. انشاءالله په نږدې وخت کې کوشش کوو چې دا لاره خلاصه کړو او من ماینو نوم کونڅاکو.
بلې، مخکې تاسو ژمنه کړې و چې په دې ولایت کې به د داعش ډلې د جلب او جذب د هڅو مخنیوي کوي. اوس هم دغه ډله په دې ولایت کې د کسانو د جلب او جذب هڅې کوي، که تاسو د دوی هڅې شنډې کړي؟
نه، په کونړ کې د داعش په هغه شکل باندې په مخفي شکل باندې او شبکې دي، دا تروسي شبکې دي کار به کوي، ولی په ظاهری بڼه د داعش په کونړ کې نشته ده او کابل هم کونړ نه داعش ختم شوی ده. او موږ هم کوشش کوو وخت نا وخت چې که موږ داسې افراطي اطلاعات ترلاسه کړو نو موږ په خپل وخت باندې اقدام کوو.
ډېره مننه. د ولایتي شورا منشي ته به هم ورسو. جمال الدین سیار هم را سره د ټلیفون پر لیکه دی. سیار صاحب، والی صاحب د ځینو اقداماتو یادونه وکړه، د ځینو امنیتي ستونزو په وړاندې څه فکر کوي چې دا اقدامات کافي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته قدرمن ملما والی صاحب ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. دا چې د کونړ ولایت کې موجوده حالات او وضعیت په کوم حالات کې دی، واقع دا دی چې د نور افغانستان پرتله کونړ کې امنیت دی، خو نه داسې مده لکه څرنګه چې اوس لکه غازی آباد ولسوالۍ چې زموږ د سخت تهدید لاندې ده. یو میاشت کېږي چې هغې ته لار قطع ده، ولس ته هېڅ رسیدګي د خوراکي موادو هم نه کېږي، ولس د یو غټې ستونزې او مشکلاتو سره مخ دی. زمنګ د ولایت اداره دا واقعیت دی چې التوسم قومندان د امنی او قومندان صاحب د لیوا په خط اول کې افراط دي، خو بدبختانه چې مرکزی اداره دغه کارون ته هیڅ پام نه کوي او نه دغه همکاري چې په خلی څنګه کوي هغه سي عملی نه تر سره کړي او نه تر وسه کړي. دا نو په دغه او کوم د بسازي کارونه چې دي، نو دغه د مخکې په سر باندې وسم روان دي، په موجوده د جنگ په حالات چې اوس په ټول افغانستان کې جنگ د څنګه کارونه چې مخکې کېدل هغه د کارونو ته ډېر
اساسه ده. سایر صاحب، د بیرغونی هڅو ته ورسته کتنه کوو. تاسو په غازی آباد ولسوالۍ کې امنیتي تهدیدات ته اشاره وکړه، یعنی دولت څه کولای شي چې دغه امنیتي تهدیدات دفع کړي؟ په دې برخه کې څه اقدامات تاسو په نظر باید وسی؟
نو بار بار د ولایت رهبری او دغه ولایتي شورا وختنه مخله چې هوایي ځواکونه راشي دغه لار خلاص شي. په دغه ځای کې هغه تر وسه فورې په دې ونه توانېدل چې دغه کومه لار چې والی صاحب ته اشاره وکړه چې ګټي به کې پرتی دي دغه لارې دغه کې. او دا واقعیت دی چې دلته کې د ملي اردو تقریبا چې څلور کسان شهیدان شو، تل شلو پورې زخمیان ورکړل، خو مرکزی اداره دې ته هیڅ پام نه لري. موږ بار بار لوی درستی سا، وزیر دفاع سا، وزیر داخله سا په دې رابطه باندې خبرې شریکې کړې دي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه کړی.
تاسو د هوایي ځواک یادونه وکړه چې دوی کولای سي په غازی آباد کې امنیتي تهدیدات لمنځه یوسي. والی صاحب، مخکې یادونه وکړه چې د دې ولسوالۍ پر لارو ماینونه ښخ کړای شوي دي، د ماینونو د شنډولو لپاره څه اقدامات تاسو ضروري ګڼئ؟
نو دلته خو دا خو یو نظام دی، دلته کشمی اداری دی، دلته دغه د فار خپل وسایل دی، د ماینونو د فار خپل ټیمونه د ماینونو د وستلو د فار دی، باید نظام دا غی نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
ډیر مننه والی صاحب. تاسو ته راسو سیار صاحب د ځینو اقداماتو غوښتنه وکړه، نو څه فکر کوئ چې څه پروګرام به تاسو سنجوئ چې په غازی آباد د غرز نور ولسوالیو کې امنیتي تهدیدات له منځه یوسي؟
موږ د هوایي حمایه غوښتنه کړې ده چې هوایي حمایه موږ سره یې، موږ د تاثیر ټیمونه لرو، همدا اوس هم موږ تقریبا نه لس مینه خوسا کړي دي، ولې دښمن بعضې ساحو کې دوی سکیله سلاګانې لګولې دي چې د موږ تاثیر ټیمونه دغې ساحې ته ځي، نو دوی پرې د پاس نه انداخ کوي او اجازه نه ورکوي چې دا ماینونه خونسا کړي. نو موږ د هوایي حمایه غوښتنه کړې د مرکزي حکومت نه، او هغوی موږ سره وعده کړي دي چې هوایي حمایه موږ ته رالیږي، نو چې هوایي حمایه بیا موږ په اسانۍ سره کولی شو چې همدغه ماینونه هم خونسا کړو او دا تیږې هم د دې لارې نه لرې کړو او لاره د ولسونو په وړاندې خلاصه کړو.
بل ولی صاحب، په کونړ کې ځینو بزګرانو مخکې لاریون کړی وو چې هلته د لمریزې برېښنا غوښتنه دوی کوله، چې له دوی سره په دې برخه کې ژمنه سوې وه. د دوو کسانو خبرې به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راسو.
د وړي د صرف اصل یاد غنوم ور به شو وسلو او د مین دلال هم دا شان ته زمون د مینې تاسو وګورئ تقریبا 3000 جریبه زمکه د پجوار کې شوې ده او هغه خرابې دو حل کړه.
وتر لال وکړلې، وتر چې وکړم خو غریب خلک دي، څوک لاړ په بازار کې جوار په بیا واسه چا سره واغسلې چا ټریکټر را وسلې، هغه تاوان را باندې وکړل او بیر اپسه بند کړل. دا زمکه تاسو په خپل نه چې زمنګ زمکه وسوله مونږ کې نو خو جوړ کو.
په دې برخه کې ولی صاحب، تاسو مخکې هم سرګندونې کړې وې د غستونزو د حل ژمنه مو کړې وه، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کړې دي؟
او د دې یادونه باید وکړو چې دغه مریض برېښنا په ذریعه باندې چې د کونړ د سیند نه په څلور شبکو په اساس باندې څلور جریب ځمکه خړوبېږي. دغه قرارداد چې دا د زراعت وزارت یو شرکت ته ورکړی وو، دا د وزارت له طریقه دا قرارداد ورکول شوی دی، ولایتي ادارې له طریقه نه دا ورکول شوی. ولې موږ په خپل وخت کوشش کړی دا چې د زراعت وزارت ته موږ بار بار مکتوبونه لیږلي چې دغه موضوع ته د حل لاره پیدا کړي او دا خلاص کړي. شرکت والا وایي چې ما پیسې تر اوسه نه دي راکړي وزارت، او هلته بعضې وسایل دي چې هغه موږ وایو چې د دې یا د تعدیل واخیستل شي او یا د هغه وسایل تغییر شي، نور وسایل در راوړل شي. ځکه موږ چې یو پروژه تسلیمو باید د معیار له مخې تسلیم کړو، نو که چېرته د معیار له مخې تسلیم نه وي او موږ داسې ګډه وړه پروژه تسلیم کړو، نو سبا بیا د ولس لاس د موږ ګریوان ته راځي. نو موږ د زراعت د وزارت سره هم په دې رابطه خبرې کړې که تاسو هم د وزارت د وزارت نه وضاحت وغواړئ چې ولې دا کار دوی هغه نه کوي، یا ولې د شرکت والا پیسې نه ورکوي چې دوی دا پروژه خلاصه کړي او عملاً د ولس ته تسلیم کړي او ولس استفاده وکړي. ولسونه چې کوم تشویش لري د دې تایید موږ هم کوو، ځکه ولس ته خدای موږ د سهولت لپاره جوړ کړی و چې د دې ځمکه به خړوبېږي. څلور زره جریبه خو ډېره ځمکه ده چې دا د اوبو لاندې کېږي، نو یوازې خو د شیشو هلته نصب او چې استفاده ترې ونه شي دا خو هېڅ معنی نه لري. نو د موږ هیله د زراعت د وزارت نه هم دا ده چې دغه پروژه چې د دوی له طریقه ورکول شوې ده، دا باید نور دغه اداري کارونه چې دي دا باید سرعت ورته ورکول شي. هر څومره زر چې کېږي دا کارونه باید خلاص کړي او عملاً پروژې د ولس ته تسلیم کړي چې ولس یې استفاده وکړي.
بله، ډېر مننه سیار صاحب. تاسو ته هم وروسته راځو له دواړو میلمنو هیله کوم چې اوس ورځو اوریدونکو ته د څو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو. د دې پوښتنې والی صاحب، تاسو دغه راز سیار صاحب تاسو له ځان سره یاداشت کړی هغه پوښتنې چې تاسو ته راځي دي اوریدونکو، کولی سي په افغانستان کې زموږ دوه شمیرو ته زنګ راووهي. یو شمیره مو د 0-8-2-2-5-5، بل شمیره مو د 0-9-9-2-3-5-5-4 لیوی خبرتیا او وروسته د څو اړوندو ټلیفوني تماسونه اخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولایت په ولایت پروګرام د نن د کونړ پر وضعیت خبري کول اوریدونکو هیله کوي چې له کونړ ولایت څخه زنګ راوهي خپل ستونزې خپل مسایل په مستقیم ډول له والي د غرض د ولایتي شورا له منشي سره شریک کړي. اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو راغ مجاورو د کونړ په اړه کوم پوښتنه کلري بس تاسو خبري اورو.
د والي څخه دا غوښتنه ده چې کومه ټول ځانی د طالبان په واسطه کې او په بل غوښتنه مې جنې ده د والي څخه چې په کونړ کې ټولې کورونا کې شپې دي او څو کاته وجري دي او دا خلک دغه لاسونې مراتبي او کې نه مراتبي نو بس غوښتنه کوم چې والي څخه لازم څنګه ته د حل لار پیدا شي.
ډیره مننه ستاسو پوښتنه اتمن والی صاحب واورېده له ځان سره به یادښت کړي به وروسته تاسو ته ځواب درکړي. بل اوریدونکي هم پلان کې دی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو.
بلې السلام علیکم. سلامونه مینه خلک مې دښت ته شروع جوړ خوشاله به وای.
وعلیکم
السلام. ازاد رحمان تفصیل د سره پرې کې چې د خوشاله ته
په پل سره مهرباني ستاسو आवाज اورو.
مننه. ما دی ولی څخه د پښتنه د زنګلو په اړه کې څومره خطي کړی دی. یا زنګلونه او حلقي کنا زنګلونه مخنیوي کړی دا د څومره دتا جدي دی. او بل دا خبره چې د کوم کډوال دی اوس اکثر ولا څوکي د زنګل لاسا کو ډېر کورنۍ دي چې شوی دي. آیا دغه تمره سره سیدل دا نه رسیدلی دی په اړه کې درته وایي.
ډېر مننه ستاسو دواړه پښتنې والی صاحب لزان سره ولي کلی. بل اوریدونکو هم په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده ستاسو आवाज اوري مهرباني.
بل سلام علیکم جانم کار شې
چې مننه ژوند دی وسه مهرباني وکړئ. سره دی صاحب د کونړ پر وضعیت خبرې کوو که کومه پوښتنه لري بس والی صاحب ستاسو آواز اوري د غرض د ولایتي شورا منشي.
والی صاحب زه کوم پوښتنه دغه ده چې پخوا به د کونړ پر خاوره پاکستاني ځواکونو لخوا په درېغنده توګه مرمۍ ویشتل کېدلې. د دغو مرمیو او بریدونو مخه ته کومه وخت نیول شوې ده که اوس هم په هغه شم باندې پر کونړ پر خاوره پاکستاني ځواکونو لخوا مرمۍ ویشتل کېږي. مننه کوم د زما سوال.
مننه اوریدونکو څخه. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام د کونړ پر وضعیت خبرې کوو.
سلام سر تاسو تاسو افغانان ته احترامات سر سادات مې د کونړ ولایت زحمت در کوم سر
سادات سر مهرباني.
د ولایت سر په څو چې پرونه خپل پرونه خپل پرونه باندې د اسمار او د غازی آباد ماشومان په تیرو کې راوړل شو چې غصب خار کې کته شو. دا په تاسو باندې د هغه ځګین دي راوړل شو د چې غصب په مرکز کې کته شو. دغه پوښتنه وسه
ډېره مننه تماس نمو څو شپې زنګ وره وهي ورزو لمړی والی صاحب ته به ورسته به شغلی سیاره ته ورسو ځکه چې ځینې پښتنې مستقیما والی صاحب ته راځي. به سعید صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو سوالونه واوریدل.
او دا د اول اوریدل چې د پښتون په ځواب کې باید وایو چې موږ اوس پولې ولسوالۍ کې دي. هلته د موږ محلي ادارې فعال دي او یو ولسوالۍ هم د ولسوالۍ نشته چې هغه یا سکتشي او یا د موږ محلي اداره هلته کار ودی شي. دومره موضوع دا دی هغه پر اړه د ځنګلونو پر اړه باید یادونه وکړم چې کومه څه دا خو ځات ساحه ځنګلدار ساحه ده. نو موږ خو هتل وس کوشش کوو چې د ځنګلونو شې سره د دې چې د کونړ په ولایت کې ولې دا ملي سرمایه ده. دا د ټول افغانستان د خلکو حق ده ځکه وس په ټول دنیا کې غاخه مازاله ده. دا د تغییر د اقلیم مازاله ده چې زما کې خورا د درویدو خاطر روانه ده. نو یو ځینې شې چې د ابو هوا نورمال ساتل شي هغه ځنګلونه دي. نو په دې رابطه موږ کوشش کړی ده چې په بازو ولسوالې کې موږ قومي ناغې تړلې دي چې قوم اجازه نه کوي چې ځنګل قطع شي چې دغه یادونه کول شي. مثلا د شګل په ولسوالۍ کې د شګل په ولسوالۍ کې قوم اجازه نه کوي هیڅ چاته اجازه نه کوي چې ځنګل قطع کړي. یا مګر مثلا په خوا په غازی آباد ولسوالۍ کې ځنګلونه قطع کېدل د باټاش کونکو ځنګل وو همدارنګه د دارین کونکو باندې یو درو هغه چې ځنګل وو. خوشبختانه چې خپل قومونه او دغه یغه ولسون وو یو تړه کړی دا او هیڅ ته اجازه نه ورکړي. حتی هغه ځمکې اطلاعات راغلي چې غاری مرتمات کړی دي یا همدارنګه د نارنګ په ولسوالۍ کې هلته قومي کړي دي چې مثلا یو تړی کړی ده که څوک ځنګل خطه کړي د هغه کور باید وسوځي او خپل هغه قومي جرمې په خلکو باندې ایښي دي. همدارنګه موږ کوشش کوو چې په چپه دره کې او د چوکۍ په دره کې او همدارنګه دیخوا دغه نورې ساحې چې د ځنګلي ساحې دي دا ټولو کې د قوم په ذریعه باندې مخې ته لاړ شو چې د ځنګل د قطر مخه ونیسي. همدارنګه د زراعت د ریاست په چوکاټ کې مونږ کوشش کوو چې مثلا نوې ځنګلي ساحې جوړې کړو چې خوشبختانه په دغه تیر کلونو کې دوی یو 10,000 نیالګي کینولې دي د چارمغزو په دغه ساحه کې، او نور هم کوشش کوو چې دا ځنګلونه بیرته احیا کړو او بیرته ورغوو. د توپونو په رابطه باید ووایو چې د کونړ ولایت شپږ ولسوالۍ چې دي دا د ډیورنډ په کرښه باندې پرتې ولسوالۍ دي. موږ 120 کیلومتره سرحد لري. په دې 120 کیلومتره سرحد د جملې څخه 106 کیلومتره سرحد د موږ چې ده دا خلاص ده، او دغه متباقي ساحې چې دي دلته د موږ سرحدي قوتونه پراته دي. نو وخت نا وخته کله کله په بعضې ولسوالیو کې مرمۍ راځي، د توپونو مرمۍ راځي، کله تلفات هم لري او کله تلفات نه لري. مثلا ځنګل سوځیږي یا بل ښکار کېږي. ولې موږ همیشه کوشش کړی ده چې د وزارت خارجي له طریقه د خپل پیغام ورسوو تر څو هغه د ښه ګاونډیتوب اصول مراعات شي، او د یو مملکت او د یو ولایت په شکل باندې باید برخورد وشي دلته. نو هغه موږ همیشه غږ پورته کړی ده، او هغه کوشش دا روان ده چې څنګه کولای شي چې د ډیپلوماسۍ له طریقه د دغه شکارونو مخه ونیول شي.
بلې،
د پاچا صاحب پوښتنه کوه دي. دا د پاچا صاحب پوښتنه چې وه په دې باندې زه پوه نه شوم چې څنګه چل شوی ده، چې اسادآباد ته راغلي دي، چې راغلي دي که دغه ماته ووایي
د لارې په اوږدو کې. وایي ځینې ماشومان له موټره داسې فکر کوم چې ولې کښته کړای شوي دي، یا به د امنیتي ځواکونو لخوا یا به د نورو ډلو لخوا.
نه، داسې کومه اطلاع نشته ده. موږ خو هلته کونړ کې عملا پراته یو، دغسې کومه اطلاع نشته ده. د هغه په رابطه هغه یو ورور د مهاجرینو پوښتنه وکړه، د داخلي بې ځای شوو په رابطه. داخلي بې ځای شوي بعضې ساحو ته راغلي دي، د هغې سروې شوې ده. تقریبا 1,104 کوره موږ سروې کړي دي، چې د دې جملې څخه تر اوسه پورې 800 کورونو سره مرستې ترسره شوي دي. دا کورونه موږ د چې کوم وسو کورونو سره کومک وکړو.
بلې، همدغه د بې ځای سو یادونه تاسو وکړه. په کونړ کې وروستیو جګړو په ځینو ولسوالیو کې په لسګونو کورنۍ بې ځای کړي دي. د دوو کسانو خبرې به واورو، بیا به بیرته تاسو ته راسو.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې، او ډېره سختیا راغله، او اوبه مو وچې شوې، ولې مو چکلې پیپونه مو وړه، هر څه د منځه وړه. موږ رالو د خدای په تکیه دي کې ټول مسلمانان ناست یو. کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولي. موږ دسې په خالي مې دا اعتماد دي سوچا وزم کونډه یم، دغه ینه یم کونډه ده بله.
امرمای چې لګېدلې دا وڅېد نه پاله چوي، او راغلم دغه سي ماجر ته دیار. زه چې نن راغلم ما ته خیمه چې دا ما سوالي چانه راوړې، که سولر سیستم نه سوالي می چانه راوړې. زما په دې یو رانه کې تقریبا د یو نیم فوټ دو فوټه پورې یو زخم دې. زما چې دا ډو کې پکې بار پراته دي. حکومت هم خپه خپل پیګي، طالبان هم دیږي.
ولی صاحب تاسو ته راځو اوس به سیار صاحب ته وخت ورکړو، چې ډېر وخت انتظار پاتې سو. سیار صاحب، بې ځای سوي کورنۍ په کومو ځایونو کې زیاتې ځای پر ځای سوي دي، او څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟
بې ځای سوي کورنۍ خو اتوبوس خو پیاده دفاره چې د غازی آباد ولسوالۍ د شدید تهدید سره مخ ده. زیاتې کړې راغلي د اسمار په ولسوالۍ کې، یو ځینې مرکز ته راغلي دي. دلته څوک ورشي وګوري نو ډېرو کډ د خلکو ډېرې زیاتې ستونزې، ځکه دي چې دغه ماشومان او زنانه لاندې د سیند په غاړه باندې خیمې والي دي، او د یو بد حالات سره مخ دي. هغو ته د پاک اوبو رسیدګي خو نشته، حتی دا د ژوند ضرورتونه هیڅ نه پوره کېږي. هلته د تشناب او داسې نور د صحت په بخش کې د ضدي حوادثو له خوا نه چې د ولایت مقام په هدایت باندې ځینې کومکونه شوي دي، خو دغه کومکونه د دغه خلکو دپاره کافي نه دي. او دغه مورکۍ چې کومه خبره وکړه، دا یو واقعیت دی چې دغه مخالفینو طالبانو دغه طرف ته اوبه په خلکو باندې قطع کړي دي، لارې پرې قطع کړي دي. یعنی په دغه جنگ کې چې فعلا د پاره چې اوس په غازی آباد کې کوم حالات دي، په کونړ کې کوم حالات دي، صرف صدمه چې ده زوریږي په کې، دغه ولس په کې زوریږي، د دغه مورکۍ غوندې په سوونو په صدرونو خو خلک همدغسې را کډوال شوي دي، او څه د مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې، خو اوس فعلا د پاره چې دي ډېر مهاجر چې پراته دي، دا د اسمار په ولسوالۍ کې چې دي پراته دي، او د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بلې سایر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې وسلوالو طالبانو لارې بندې کړي دي یا یې هم ماینونه فرش کړي دي چې زیات وخت فشار لاندې عام خلک راځي. وسلوال طالبان ولې پر عام ولس د فشار راوستلو داسې یو تکتیک کاروي؟
نو نه پوهېږو چې دیو څه لري. کو تاسو ولیدل چې کو دیو داسې اراده لري د یو ولسوالۍ د نیولو اراده لري، او یا د یو ځای یا د یو ولایت د نیولو اراده لري؟ نو اول خو دا ده چې څوک یو ځای د نیولو اراده لري او هلته د یو نظام جوړولو اراده لري، نو هلته عامه منفعه کارونو مخه نیول، یعنی دا څوک نه کوي. ملي شتمنۍ تاسیسات د منځه څوک نه وړي. منګ په دې نه پوهېږو چې دیو د چا په اشاره لګیا دی یا ولې کوي. واضح ټول دنیاوالو نړیوالو ته معلومه ده. تاسو اوس ولیدل چې څومره ولسوالیو کې اوس فعلا د دیو تصرف دی. هغه ولسوالۍ کې ټوله ملي شتمني د مینځه لاړه، هلته مې تاسیسات ټول لاړه، ختم شولو، دفترې چور شولې، تالا شولې. یعنی دا پټې خبرې نه دي، دا ټول ښکاره خبرې دي. ټولې رسنۍ په دې باندې چې دی لګیا دي، او اوس خو سوشل میډیا د هر سړی په دې پوهېږي. کو تاسو دا حالات د افغانستان او د دې ملت وګورئ، دا چغې او نارې وګورئ، نو دا نو نه پوهېږو چې دیو ته اوس څه رقم ذهنیت ورکول شوی دی، یا دیو د دې ملت دپاره کوم فکر لري چې دا ملت خو 40 کاله 50 کاله په دې جنګونو کې وسوځېد او وځورېد. د دیو پرلونو دا د دې ملت ته د رحم او بوتې کې کو نه، یا د دیو پرلونو دا رحم راځي کو نه راځي، دا د دې خویندو د دې میندو د دې ماشومانو غږ دی واوري کو نه اوري. نو زمونږ غوښتل هم دغه نه ده. اوس مثلا ښکاره مثال د غازی آباد دی. غازی آباد لار چې دا یو میاشت بنده ده، کو دی وای چې موږ د دولت سره، دولت خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وایي اکمال کوي، هغه هلته هغو د هغو ضرورت په هغه رفع کېږي. اوس دا اوبه چې بندې کړې دي، دا اوبه په کوم کتاب کې، په کوم قانون کې د چې ځمکې وسول خلکو ته د سکدو اوبه چې دي، دا لار د دلته ماشومان او زنانه تکلیف دی پیدا کېږي. دا نشته یو بورې وړه اوس چې ته په غازی آباد او په نړۍ کې اول پیدا کېږي، نو که پیدا شي قیمت یې 9,000 or 9,000 افغانۍ دی. په دوکانونو کې سبزی خو نشته، دوایی نشته، هیڅ نشته، هیڅ دا نه.
سیار صاحب، دغه وسلوال چلته فعال دي؟ دا ځایي وسلوال دي که له نورو ځایونو څخه راغلي کسان دي؟
دا ځایي وسلوال دي، د نورو ځایونو د ولسوالیو نه راغلي وسلوال شته دلته.
ډېره مننه والي صاحب. که بیا هم د بې ځایه سوو مسلې ته راسو چې یوه بشري موضوع ده، په دې خاطر چې تاسو وکولی سئ دغو کورنیو سره په کافي اندازه مرستې وکړئ، څه اقدامات مو کړي دي؟ له سوداګرو سره مو تماسونه نیولي دي که نه دي نیولي؟ دغه راز په کابل کې له اړوند وزارت سره او نورو وزارتونو سره
او د دې د شو پر د څه باید یادونه وکړو چې موږ عام د سوداګرو سره تماس نیولې ده، او هم د مرکزی ادارې سره تماس نیولې، او هم له موسسات سره تماس نیولې ده، او د موږ د کومکونو لړۍ هم شروع ده. ان شاء الله 1518 غنم پرخه زموږ سره وعده کړې ده چې دا په هر څومره ځای شي چې دا په کونړ سره وګورئ تر څو د خلکو سره مرسته ترسره شي. همدارنګه د دبلیوسي ادارې سره موږ تماس یو، چې هغوی هم موږ سره وعده کړې ده چې کم 9,000 کورنیو سره به دوی هم مرسته کوي په 9 ولسوالیو کې، او خپل د موږ د استقرار کمیټې چې دي چې په هغې کې موسسات هم شامل دي، دولتي ادارې شامل دي، هغوی سره هم د موږ خبرې شوي دي، او همدغه کومکونه چې تقریبا 800 کورو سره موږ کومک ترسره کړی ده، دا د همغه کومکونو سلسله ده. د ملل متحد یو اداره ده، هماهنګ کوونکې اداره ده، د اوچا په نوم باندې هغوی سره موږ په تماس یو. صرف یو د هغه په حساب باندې باید ووایو چې دا جنګ چې ده، دا خپل اصول لري. جنګ د IHL یا نړیوال دا د جنګ قانون چې ده، او یا نړیوال بشرپال قانون ده، دې کې ملکي خلک چې دي دا په یو چوکاټ کې راغلي دي. اوس که دوی دا لارې د دې لپاره بندې کړي، خو موږ خو هم هوایی اکمالات کوله شو هم زمینی هم داوست هلتا چکون قوتون پراتی دیدی اگوی اکمال شده ده تقریبا شفاق میاشتو پوری اگوی خل اکمالات لری ندوی پا ولش بانده ده ظلم شروع کرده ده ده بشار سر ظلم ده او دوی باید ده جنگ و سول ده جنگ قانون
ده کله ناکله د کنر اوسیدونکي شکایت کوي چې تر ډیره ظلمونه د هغو وسلولو کسانو لخوا کیږي چې له ډیورند کرښې دغه ولایت اوښتې دي چې دوی په ژبه هم نه ورسره پوهیږي. د دغو وسلولو د بهیر د مخنیوي لپاره څه اقدامات په کار دي یا څه اقدامات شوي دي؟
او ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې 1.5 کیلومتره د ډیورند په کرښه ساحه چې ده دا خلاصه پرته ساحه ده او وخت نه وخت د دینه د کرښنه هغه خلک راوړي د لشکر طیبی په نوم د جیش محمد په نوم د مجاهدین بدر په نوم په مختلفو نومو باندې راوړي او په دې ورستیو کې خو تاسو خپل په د مطبوعاتو له طریقې اوري چې مثلا بعض جسدونه اخوا ته ځي چې دا د دې خاطر راوښتي. نو د هغه پر اړتیا خو موږ اقدامات کوو، موږ اپراتیفي کارونه هم کوو او موږ نظامي قوتونه په دې رابطه کار کوي. منګا هیڅ چاته دې اجازه نه ورکوي چې هغه د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي، خصوصا بیرونی خلک، ځکه دوی تمویل لپاره راغلي چې موږ ولسونه په آزاد کې موږ ولسونه وځوري او خپل اهداف یې تطبیق کړي.
تاسو د وسلولو د راتګ خبره وکړه، په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې دغه وسلول کنړ ته د دې لپاره راځي چې د کنړ له ځنګلونو څخه ګټه واخلي، دغه راز هلته له قانونو څخه. دا واقعیت لري دا مسایل؟
نه، د کنړ ځنګلونو د دې اوس خو موږ کوشش کوو چې ځنګلونو موږ په لار باندې چک پوینټونه زیات کړي دي او ولس سره ډیر کار کوو چې موږ په دې رابطه باندې ډېر کار هم کړی. اوس موږ کوشش کوو چې د کنړ دغه ځنګلي ساحې چې دي دا په ملي پارک کې راولو. ملي پارک کې چې د یونیسکو او د نورو اداراتو لخوا هم په دې رابطه باندې کومکونه بیا کېږي چې سړکونه جوړېږي او خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه ګټې چې د ولس ته د سیاحت له ادرسه رسېږي هغه د ځنګل د قطع له ادرسه نه شي رسېدلی. د معدنونو په رابطه باید یادونه وکړو چې په دې وروستیو کې خو موږ هم د مرکزي دولت خصوصا د معدن د وزارت په کچه باندې مساحتې روانې دي چې په دغه قوانینو کې نرمښت راشي، نرمښت راشي او موږ هم دغه استخراج چې د سنتي شکل باندې د 50 کالو نه پخوا په بعضو ساحو کې لکه چپه دره، لکه مانوګۍ او لکه نورې ساحې چې دي په دغه ساحو کې دا د 50 کالونو راځي خو په سنتي شکل استخراج کېده. ولې اوس موږ کوشش کوو چې په قوانینو کې نرمښت راولو، همدغه خلک هم به د کار زمینه خلکو ته برابره شي او هم به په دې وجه دي چې تیږه قاچاق دي بل هیواد ته، د بل هیواد په نوم باندې د هغه نړیوال مارکیټ ته ځي، نو بهتره ده چې د افغانستان په نوم لاړه شي. نو موږ کوشش کوو چې په اسداباد کې یو مارکیټ د قیمتي تیږو ورته جوړ کړو او دغه تیږې چې دوی استخراجي دا په قانوني شکل اسداباد ته راشي او خپل مارکیټ او ریالټي ورکړي او په قانوني شکل د افغانستان له ادرسه او د افغانستان په برانډ باندې دوی نورې دنیا ته ولیږي. نو دغه باندې موږ کار کوو.
بل ولې دغه د ځنګلونو موضوع ډیره توده ده چې لکلونو رئیس ور باندې بحث کیږي. بښنه غواړم چې تاسو خبري خطا کوم. ځینو خبرلانو ویډیوګانی او وکسونه خبرې کړي چې شی د شپې لخوا چار ترشونه په پټه قاچاقیږي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
نه، دلته یو وضاحت باید وکړو. په کنړ کې یو فابریکا موږ لرو د هغه په نوم باندې دی، رحمت طایل په نوم باندې یو فابریکا ده چې دوی دغه لکه مثلا کڑکۍ جوړي، دروازې جوړي، ډبلډر جوړي، چوکۍ جوړي او دغه ته د وزیرانو د شورا لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده او د شورا یعلي اقتصادي لخوا ورته اجازه ورکول شوې ده او په دغه فابریکا کې اوس تقریبا 300 یا 300 نفر عملا کار کوي. نو دغه لرګی چې موږ مثلا د غازی آباد نه راوړو نو په دغه موټرو کې راوړل کېږي، نو په موټرو کې چې راوړل کېږي هغه د یو هیئت په حضور کې راوړل کېږي چې هغه ته مختلط هیئت ته په هغې کې د امنیت ملي، د قمندانۍ، د ولایت او د مصروفیت دغه هیئتونه شامل دي، دوی په حضور کې راوړل
کېږي. د شپې ولې راوړي والي صاحب؟ د ورځې په جریان کې ولې نه د ورځې په جریان کې ولنه راوړي.
ګوره نه هغه د څه دا ګوره هم د ورځې په جریان کې راوړي هم کله کله د شپې په جریان کې نه خو هغه مثلا د غازی آباد نه چې راځي غازی آباد لاره خام لاره ده نو دوی چې ماسپښین حرکت وکړي نو یا ماښام رسیږي یا د ماښام نه دا وو اتو بجو کرا رسیدی نو مجبور دي چې دوی فابریکې ته نشي کله د ورځې لخوا ما دوی دا غره وړي موږ اجازه ورته کوو د ورځې لخوا وو یو مشکل دا چې بعضی لرګي چې مثلا په 40 کورونه او ساحه ده په چوکۍ کې الف په لرګي وهل شوی ده هغه لرګي د مواشي په ذریعہ باندې یا د کچر او د خرو په ذریعہ باندې هغه چې مزار درې ته او د مزار درې نه درې نور ته کېږي چې دغه ویډوګان موږ هم را رسیدلې دي یو ورځ موږ عملیات هم کړی دي دوله سو جوړي لرګي ته موږ نیولای وو باز لرګي ورته وسوځاو او باز لرګي موږ تیرا وړ ساده باد ته نو هغه کې موږ کوشش کوو د ننګرهار دی ولایت سره موږ تماس کیو چې هغه یو په دې رابطه موږ سره همکاري وکړو د دې لرګي مخاوني شي.
ډیر مننه. ولایت په ولایت پروګرام دغه شیبه له ازادي راډیو روان دی چې د کنړ والی محمد اقبال سعید او د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار مو میلمانی دي. سیار صاحب تاسو ته براسو د ځنګلونو د واهلو د غرض د چارتراشونو د قاچاغ د مخنیوي لپاره د ولایتي ادارې اقدامات څه فکر کوي چې کافي دي؟
دا ځنګلونو خو په کومو ساحو کې چې ځنګلونو وال کیږي هغه ساحې خو د دولت په تصرف کې نه دي هغه د مخالفینو په تصرف کې دا واقع دی او بزنی قاچاقي لارم چې زی دغه نارې چې دي دغه په قاچاقي لارو زی چې بیا ننګرهار ته انتقالیږي دا خبره صحیح ده چې مطلب هلته انتقالیږي. بل والی صاحب چې محترم چې کومې خبرې ته اشاره وکړله د رحمت ساحل د فابریکې پر رابطه دا واقعیت ده چې دلته یو فابریکه شته خو دغه فابریکه چې دا د پروپوزل مطابق کار تر اوسه نه کړی ځکه په هغه په پروپوزل کې داسې دي چې دلته چې کم لرګي دغه فابریکې ته راځي دا غینه هغه بور هم چې دا به بيځه نه دي د بور نه فرنیچر جوړي فرنیچر دغه فابریکې والا چې دا بور په همداسې د بورو او د جوړولو په حساب باندې چې دا خرڅي بل د کار چې دا هغه کم سرمایه گذاري چې دی خودلې وا چې موږ په دې فابریکې باندې د عمر سرمایه گذاري کو هغه سرمایه گذاریم تر وسنده شوی. بل موضوع دغه فابریکې پر اړتیا په پروپوزل کې دا و چې دیو به په 4-5 کالو کې چې دیو به ځنګل جوړي دلته به مصنوعي ځنګل جوړي به به دا فابریکې دغه ځنګلاتو نه استفاده کوي تر اوسه خو دغه ځنګل دا وس کم لرګي دی ترازی دا تقریبا د دې فابریکې 4 کال وشول چې دا دی تر اوسه دغه فابریکې چې دا یو بوټی نیلګي نه دی نال کله چې مطلب دیو د آینده لپاره دغه ځنګل نه استفاده وکي نو دیو په خپل بیا دغه قاچاغ ته لار برابرېږي چې کم پروپوزل چې دی ویل چې موږ به ځنګل جوړو 15 کال وروسته به موږ دلته مصنوعي ځنګل جوړو دغه ځنګل نه وروسته موږ د فابریکې استفاده کیږي نو کو دغه ځنګل جوړ نشو د پروپوزل مطابق کار دلته شروع نشي د فابریکې چې کم دیو ویل کړي کم باندې دیو سرمایه گذاري کړي دا نو دا به یو کار نه ده چې قاچاغ ته پرانستل شي دا صحیح ده چې په فابریکې د قانون مطابق د په قانوني ډول دلته د مرکز نه جوړه شوې ده یعنی د فابریکې پر اړتیا موږ اعتراض نه لرو.
ډیره مننه. والی صاحب په دې برخه کې ستاسو سپیناوی څه دی؟
او دغه فابریکه چې دا فابریکه خو ما خو تقریبا یو کال تقریبا پوره شو چې راغله ما او دا فابریکه لمبا نه مخ کې د دې مراحل ته شوې ده تقریبا 3-4 کال کېږي چې دا فابریکه جوړه شوې ده. زه چې راغلم په اول وختونو کې د فابریکې د یو درې نشو لپاره ما بند کړل تر څو چې هغه ټول اسناد زه خپل وګورم او د هغه اسناد په نظر کې دیول سره دا باید متحد پاتې شي نو د هغه نو وروسته د لو چارو مالین د تحقیق او مطالعات او ریاست د فابریکې اسناد وګورل او د هغه اسناد په نظر کې دیول سره دا غو یو مکتوب تراولې کې چې د دې قانوني اساس ټول پوره دي او تاسو دې ته اجازه ورکړي ورته نو په دې کې تعهدات دي ځکه دا قرارداد چې دا یو طرفه نه دی دا دوه طرفه تعهدات دي نو دوی دا د مسمی ځنګلونو پر اساس په قرارداد کې د شي ویل شوی دي چې حکومت به دوی ته ځمکه ورکړي نو موږ خو الته اوس د شي کونل خواشنه ځمکه نه لګي ټول ساحه ورونو په خله ده نو موږ د دې لپاره کوشش کوو چې موږ دا څه د بولډروال چې د کونړ د سیند په امتداد باندې بولډروال جوړیږي، د دې نه یو څه ځمکه کېدای شي هغه ته په لاس باندې ورشي حکومت ته. نو مونږ کوشش کوو چې دغه ځمکه که مونږ ته په لاس باندې راشي نو هدایت به وغواړو چې په دې کې مونږ بعضې مصنوعي ځنګلات هم کېنوو، او دا فابریکې والا مونږ تېره هفته مونږ د فابریکې والا ته مکتوب ورکړی ده، او حتی کابل ته مونږ لېږلی ده. په دې رابطه نه کوم تشویشونه چې وکیل صاحب ویلي همدغه تشویشونو خولو ته مونږ اشاره کړې ده چې یاد دا فابریکه خپله حکومت واخلي او خپله د عملیاتي ادارې په چوکاټ کې باید دا نور فعالیت ترسره کړي تر څو د دې خلکو تشویشونه هم رفع شي او حکومت خو امکانات هم ډېر لري او کار هم ډېر کولی شي. او د حکومت سره خو ځیرک ادارې دي، مثلا د زراعت ریاست ده او نور ادارې دي، د انکشاف هدایت اداره ده، چې هم مونږ ځنګلونه احیا کړو او هم مونږ خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. هو یو مسله ده چې مثلا بعضې لرګي چې مثلا غازي آباد ولسوالۍ کې دا 15 کاله مخکې بعضې لرګي وهل شوی ده او هلته اوس هم پروت ده، او د دې روزي کې هلته جنګ په غازي آباد ولسوالۍ کې او یو مرمۍ ثابت وکړه او یو اډه وه د تنګي په نوم باندې واډه وه، هغې اور واخیسته تقریبا 8000 متره مقابل لرګي پکې وسوځېده. نو د دې لپاره چې مونږ ته استفاده وکړه د دې لرګي نه او نه په کار باندې راغی او یې شو او هیڅ چاته ګټه وانه خیسته او ډېر تاوان هم ورسېده، هم هغه خلکو ته ورسېده، هم مونږ حکومت پرې ټیکس هم اخیسته او مونږ د دې نه زیات ټیکس اخیستلی شو چې د حکومت یو بنیاد پرې قوي کېدلی شو. نو بعضې دغسې یو مشکلات هم دي چې د هغې په رابطه مونږ رئیس جمهور ته هم هدایت یې غوښتی ده او کابل ته مونږ مکتوبونه ورکړي. نو مونږ هم کوشش کوو چې هر څوک په تعهد باندې ودرېږي او د تعهد په نظر کې نیولو سره باید مخې ته لاړ
شي. بله، په وار وار یادونه کړي چې د بندونو د جوړولو ظرفیتونه په کونړ کې خورا زیات دي، خو بیا هم د دې ولایت اوبه نورو ځایونو ته بهیږي. خلکو هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده. د خلکو دا اواز تر څومره حد تاسو په کابل کې لوړ پوړو چارواکو ته رسولی؟
هو، د بندونو پر اساس باید یادونه وکړو چې تقریبا یو فابریکه د منادی په نوم باندې چې 2.1 میگاوات برق تولیداوه شپږ کاله مخکې د دې ډبره کېښودل شوې وه، او خوشبختانه چې مونږ راغلو نو مونږ اوس اسادآباد ته برق ورکړ د همدغې فابریکې نه، او څلور بندونه مونږ سروې کړي دي. څلور بندونه چې یو په نورګل کې ده، دوه په پیش دره کې دي، او یو هم په شیګل کې ده، او د دې ډیزاین خلاص شوی ده. اوس کارونه یې د هغه لاندې دي چې دا په قرارداد باندې ورکول شي تر څو د برق مشکل د کونړ په ولایت کې حل شي. انشاءالله مونږ اطمینان وکړو خپل ولسونو ته چې مونږ کوشش کوو چې هغه ساحې چې هغه ظرفیت دي ولري چې هلته بندونه جوړ شي هغه باندې به مونږ کار کوو او خپلو خلکو ته به خدمات وړاندې کوو.
بل ایسایر صاحب، تاسو د ولایتي شورا له طریقه د بندونو د جوړولو غوښتنه څومره له کابل یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
من بار بار دا غوښتنه د کابل د چارواکو سره شریکه کړې ده. هر کله چې څوک چارواکي یا کونړ ته راغلي یا موږ دلته یو سفر هم رسمي سفر هم مرکز ته کابل ته کړي دا شریکه کړې ده. حتی دا چې ولسمشر چې کونړ ته راغی اولنۍ غوښتنه د کونړ د خلکو دغه د برخو د دغه غټو بندونه وه چې موږ دلته کونړ غټ سیندونه لري، دغه یو د پیج سیند او د بل غټ سیند د کونړ چې د هغه چترال نه سرچینه اخلي، دا غټ سیندونه دي هسې بهیږي او موږ برق نه لرو چې په دغه کې اوس یو د مناګي برق چې دی دا برق فعاله شوی دی او ډېره ستونزه چې دا د کونړ د خلکو داخل د ولدان د مرکز کې حل دی، یعنی ولسوالو ته لا تر اوسه د دغه نه برق نه دی ورکول شوی. البته چې بازار چې دی او ادارې کومې دولتي ادارې چې دي یا په مرکز کې چې هم خلک اوسېږي نو هغې ته دغه برق چې دی توضیح روانه ده، لا اوس کالونه پوره نه دي بشپړ شوي، خو د خلکو امیدونه چې دي زیات شوي دي. دا غوښتنې موږ بار بار کړي دي دلته د برق ریاست ته، وزارت ته، ټول ابو بر ټول ته پسې ورغلي او په دې رابطه باندې دا غږ چې دی شریک کړی دی چې دا برق په کونړ کې اوبه زیاتې دي او د برق ضرورت شته دی. خو بدبختانه چې همیشه سنسي والي صاحب هم ویلي داسې ټیمونه راځي
سرویگان همیشه کیږي دا سروې دا شل کاله دا سرویگان کیږي خو تر اوسه عملی کار په لاندې شروع شو چې دغه کې دا یو د مناقب برخو چې عملی کار په شروع شو او تر اوسه ان شاء الله چې نتیجه خبر کړی دا نور باندې څو کراته په کراته باندې سروې نشوي دي خو عملی کار تر اوسه نه شروع شوی.
بلې ولی صاحب کله چې دغه سرویگان کیږي تاسو د هغو د تعقیب لپاره څه اقدامات کوئ؟
سرویگانو دی تعقیب لپاره خو موږ دوه ادارې په مرکز کې دي چې په دې رابطه کار کوي. یو د اوبو د تنظیم اداره ده چې هغوی ډیزاین او ډیزاین کوي او د دې لپاره امکانات چې دي مثلا موږ سره واده شوی چې درې بندونه چې دي دا واړه بندونه چې د یو میګاواټ نه تر پنځو میګاواټو پورې برق تولیدوي د دې مالی مصارف باید د برېښنا ریاست ورکړي. نو موږ دغه دواړو ادارو سره په تباس کې او دواړو ادارو نه موږ تعهد اخیستی ده او یو بند چې په نورګل کې جوړیږي چې د هغې هغه مصارف چې دي هغه د اوبو د تنظیم اداره ورکوي او هغه د عملیاتي شرکت لخوا جوړیږي چې د هغې هغه هم روان ده، هغه د مذاکراتو مرحله روانه ده او ان شاء الله موږ اطمینان ورکوو چې په دې باندې به عملي کار وشي.
بل ولی صاحب تاسو د منګي ادونه وکړه په نور کوم ولسوالیو کې د بندونو د جوړولو امکانات تاسو ګورئ؟
د واړه بندونو امکانات په ناړۍ کې مشته دي، په غازی آباد کې مشته، په اسمار کې مشته دي، په دانګام کې مشته، په شیګل ولسوالۍ کې مشته دي، په د پیج د درې ولسوالۍ چې دي چپه دره کې امکانات شته دي، په مانوګي کې مشته، په وټپور کې مشته دي، په چوکۍ کې مشته دي، په نورګل کې مشته دي. ټول درې دي او د دې درو نه اوبه راځي. دا واړه واړه بندونه امکانات په دې کې شته او یو هغه غټ بندونه دي چې هغه خو زیاتو مصارفو ته ضرورت لري. تقریبا مثلا د سورتاک بند چې هغه ډیر غټ بودیجه ته ضرورت لري، یا د چاګي بند چې هغه ډیر غټ هغه ته ضرورت لري بودیجه ته، یا په هغه کې په چوکۍ کې یو سروې شوی دا تقریبا هغه د دې ګمبيري دشتم دی او بولاندې کوي او یو 40 میگاواټ برق ورکوي چې هغه کافی بودیجه ته ضرورت لري. نو هغه خو د مرکزی حکومت تر امکاناتو پورې تړلې دي چې امکانات پیدا شي نو فقې باندې کار کوي. ولې دا واړه بندونه چې دي د دې لپاره په هغه حد کې بودیجه چې په کار ده هغه ورته حکومت هم برابرول شي او حکومت هم تعهد او متعهد ده چې واړه بندونه جوړ کړي.
بلې تاسو د اوبو د بندونو یادونه وکړه. په کونړ کې د کبانو د روزنې د غرض د شاتو یا اصل د تولید په اړه راپورونه و، دغه صنعت څومره وده کړې ده؟
او د مایانو د روزنې لپاره خو موږ اوس یو شل فارم جوړ کړی دي او خلک هم تشویقوو چې موږ حتی دې ته آماده یو چې د غزمکه چې موږ ته دي بولدروار له خوانه موږ لاس تر ځي موږ کولای شو چې هم د وزارت زراعت په چوکاټ کې او یا څو خصوصي سکتور علاقه لري چې هغه د مایانو د روزنې لپاره بندونه جوړ کړي، نو موږ د کولاړ ادارې ورته آماده ده چې دې ته زمکه په اختیار کې ورکړي او بندونه جوړ کړي. خو تر اوسه پورې یو څل فارمونه موږ د مایان جوړ کړی دي، یو هچري ورته وایي چې هغه خپل مایان تولیدوي، هغه هم په کولاړ کې جوړ شوی ده. نو کوشش دا کوو چې دا د مایانو هغه ته هم وده ورکړو.
بله سیار صاحب، تاسو د خصوصي سکتور د هڅونې لپاره چې په دې ولایت کې پنګونه وکړي په دغو برخو کې څه کارونه کړی دي یا څه هڅې مو تر اوسه پورې کړی؟ سایر صاحب آواز ما اوري؟
هالو.
بله سایر صاحب آواز ما اوري. ملتا سو په دې ولایت کې د خصوصي سکتور د هڅونې د لپاره چې په همدغه برخو کې پانګونه وکړي څه اقدامات کړی دي؟
من شورای ولایتي همیشه د خصوصي سکتورونو سره په دغه رابطه باندې غونډې کړي، مجالس هم کړي دي، کوم چې رسمي مجالس دي، اداري مجالس چې د ولایت په مقام کې د والي شه د رهبرۍ تر لاندې کیږي،
بیا ځنې مجالس پی ڈی سی مجلس کوو ته وایي چې مونږ پی ڈی سی مجلس میاشت کې یو کوو چې هغې ته زیات موسسات هم راځي او دغه شخصي سکتورونه دا ټول دولتي دا ټول راځي دی کې برخه اخلي په دغه مجلس کې مونږ دغه یادونې د ولس ستونزې په دغه برخه کې چې دي دا مونږ بار بار د هغو سره شریکي کړي دي هم د ټلیفون د لارې د مرکز سره او کله چې وزارتونو ته سفرې کړي دي په وزارتونو کې مونږ په دې رابطه باندې غوښتنه کړې ده چې د کونړ د ولس دغه ستونزې هم شریکي کړي دي کو هغه د صحت په بحث کې دي کو د باریک په بحث کې دي کو د برخ په بحث کې ټول دا چې دي دا مونږ کړی دي او هم مکتوبي لارې نه مونږ دغه ستونزې د مرکز سره هم د ولایت د مقام سره شریکي کړي دي خپل مهانه مجلس د والی صاحب سره لرو چې کوم ستونزې د ولس دي د کونړ دي هغه په دغه مجلس کې رسمي مجلس کې د ولایت د مقام سره هم شریک او کوم چې عاجل ستونزې پیدا شي نو عاجل ستونزې په لپاره بیا عاجل مجالس نشو پاره کې هم مونږ دغه ستونزې شریکي کړي دي
ډیره مننه د پروګرام له میلمنو څخه د کونړ والی محمد اقبال سعید د غرض د ولایتي شورا منشي جمال الدین سیار چې د ولایت په پروګرام کې مو برخه واخیسته په دې پروګرام کې مو د کونړ پر وضعیت خبري وکړي د لاوریدونکو هم مننه چې د پروګرام ته زنګ را وها له میلمنو یې پښتنې وکړي یا هم خپل نظر سره شریک کړي